خوشحاله ده
ډیر مننه هماین صاحب تاسو هم ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه پیل سوچ یو ساعت دوام کوي د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي وایي چې په راروانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي نن جمعه ده د مرغومي یا جدی میاشتې اوله د دسمبر میاشتې 22مه په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو د نړۍ مسایلو ته هم کتنه کوو 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي د هر ماشوم لپاره او کور کلی د نړۍ په راپورونه کې اوري چې اکثرو هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې پریکړه ته مخالفه رایه ورکړه اوس خبرونه د امریکا د ولسمشر مرستل په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ جوړیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارګ کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره د کتنې پر مهال وکړه د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله چې نن یې خبره کړې دواړو مشرانو د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ ښاغلی پینس تیره شپه په بګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخواني وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي خو برعکس تروریستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي دا به درې اړخیزې خبرې وي چې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه به بحث پکې شامل وي د افغانستان پاکستان او چین د درې اړخیزو خبرو طرحه د روان کال په جون میاشت کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د چین لخوا وړاندې سوه د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې هدف دا دی چې د ګډو ګټو پر اړوندو مسایلو له څېړنې وروسته بحث وسي د هرات ښار په 12مه ناحیه کې په جبرائیل ښارګوټي کې پرون یوې 14 درې کسانو وژل او دوه نور ټپیان کړل د هرات د والي د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د دې 14 علت تر اوسه معلوم نه دی خو خبر پاڼې زیاتوي چې ښایي د ګازو د ډبې 14 او یا هم په یوه رکشا کې ایښودل سوی ماین د دې 14 علت وي د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویلي چې په دریو وژل سوو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه دغه پریکړه لیک د نهو منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 128 هیوادونو په مثبتو رایو تایید سو په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتنه سوې وه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي د پریکړه لیک ته د بریتانیا، فرانسې، جرمني او جاپان په ګډون د متحده ایالاتونو ډیرو نږدې متحدانو د تایید رایه ورکړي د روسیې رایه هم مثبته وه خو ځینو نورو لکه استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلیپین سپینې رایه ورکړي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دغه پریکړه د فلسطینانو لپاره بریا وبلله خو د اسرائیلو استازي په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د قاطع دریز مننه وکړه د روسیې ولسی جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د تارتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د 49 کلونو لپاره تمدیدوي دغه لایحه له سوریې څخه د روسیې د پوځ د لویې برخې د ایستلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له څرګندونو لس ورځې وروسته تصویب سوه پوتین پاینه حل کې ژمنه کړې و چې په سوریا کې به د روسیې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د موافقې له مخې سوریا د مدیترانې په سمندرګي کې په تارتوس اډه کې روسیې ته د راتلونکو نه 24 کلونو لپاره د 21 جنګي کښتیو د ساتنې اجازه ورکوي. روسیا له 2015 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې پر ضد د بشار الاسد له رژیم سره په هوایي عملیاتو کې مرسته کوي، خو متحده ایالات د رژیم د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. او په هسپانیا کې وروسته له دې چې د بلتون پالو ګوندونو یو ائتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه، تمه کېږي چې د بلتون پالو مشر کارلوس پوګدیمون به د دې بلتون غوښتونکي سیمې مشري ترلاسه کړي. د سیمه ایزو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې شای بلتون پال ګوندونه له ټولو 115 څوکیو په سلو کې اویا او له دې ډلې څخه د پوګدیمون ګوند به په سلو کې 24 څوکۍ وګټي. وروسته له دې چې د هسپانیا محافظه کار صدر اعظم ماریانو راخوی په اکتوبر میاشت کې د کاتالونیا سیمه ایز حکومت په دې سیمه کې د غیر قانوني ټول پوښتنې په خاطر ړنګ کړ، پوګدیمون خپل ځان بلجیم ته تبعید او بیا یې د کاتالون جمهوریت اعلان کړ. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. او ریچ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځنګړي استاذي وایي په روانو څوونیو کې د کابل د پروسی غونډې به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال افغانستان ته تللی له افغان چارواکو سره یې پر ځینو مسایلو خبرې کړي دي. هغه پاکستان ته یو بیا د امریکا د ولسمشر خبرداری تازه کړ. جمهوري ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. د ولسي جرګې مرستیال وایي که نور چارواکي قوانین پر ځنونو نه تطبیقوي په اول ګام کې دی قانون نقص کوي. اکثرو هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې پریکړې ته مخالفه رایه ورکړه. د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. تاسی ازادي رادیو تغواجی است. د دې خبرونی اول راپور راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځنګړي استازي وایي پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسی غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. تادامیچی یاماموتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د رامنځته سوې اجماع ستاینه یې هم وکړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو وایي د هیلمند دی چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسی غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یاماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي، او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
We see the need to focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسیره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یاماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مند دی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یاماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلا مشورو هرکلی کوي، او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي، او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی که د وسلوالو د پټن ځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه به له لاسه ورکړي. مایک پینس تیره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او د بګرام په پوځي اډه کې یې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټیس ورکړی دی. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې. د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره له خپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي خو هغه ورځې وس لاړې.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
دا وایي تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. څه چې ولسمشر ویلي زه اوس بیا وایم که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کرایمینلز اند ټیررس.
د اگست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټن ځایونو د ورکولو تور پورې کړ او پر هغه هیواد د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپل د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دا وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980مه زیږیزه لسیزه کې له پخواني شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې په 1990مه زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړېدلي چې لا هم د هغوی کورونه او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسې یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوئ له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وي چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس ویل له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې ولیدل او هغوی ته یې د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېښ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د ډګر د هڅو تر څنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو د قدرت د جزیرو په لمنځوړلو کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. دا په داسل کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د استعفا له منل کېدو وروسته جمعیت ګوند حکومت ته خپل نوي شرایط وړاندې کړي. خو جمهوری ریاست پرون وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا غړو د مامورینو تقرر تبدیلي او تقاعد د دولت یو عادي اصل بللی. نور له احمد تکل ناوري.
ارګوی چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمېر غړو لولس مشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د قدرت جزيري مهار کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عطا محمد نور د بلخ د ولی په توګه خپل دندې استعفا کړي او ولس مشر غنی د هغه استعفا منلې ده. خو جمعیت ګوند وروسته وویل چې د ښاغلي نور د استعفا منځوري یو ورخیزه پریکړه ده. جمعیت ټینګار کوي چې ارګ باید خپل پریکړه بدله کړي او وایي جمعیت اسلامي به د ښاغلي نور د لری کې دوه پریکړه هغه محل ومني چې ولس مشر د دې ګوند شرایط ومني. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې په ارګ کې په پرونۍ کتنه کې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمېر غړو د قدرت د جزیرو د لمنځوړو په برخه کې د حکومت له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړ.
د اسلامي جمعیت د انسجام شورا غړو وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دولت کې تقرر تبدیلی او تقاعد اصل دی او دوی د دې اصل ملاتړ کوي. هغوی افغانستان د دولت او د ملت سره دا ژمنه وکړله چې د حکومت دننه او بهر قدرت د چیشرو خشتوالی باید نه وي او جمهور رئیس چې د افغانستان د ثبات او بقا لپاره هره پرېکړه کوي د اساسي قانون او د نورو نافذ شویو قوانینو په رڼا کې دوی د جمهور رئیس د هر ډول حکم ملاتړ کوي.
جمهوری ریاست په یو بیان کې د دې کتنې جزئیات هم خبره کړې دي او پرته له دې چې د جمعیت او حکومت ترمنځ روانې لانجې ته اشاره وکړي، وایي چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا غړو سید اکرام الدین، قاضی راز محمد دلیلی، پوهنوال رحیم بیگ یعقوبی او د ولسی جرګې غړي غلام فاروق مجرو د نورو په استازیتوب خبرې وکړي او ویل چې په مهمو ملي مسایلو کې باید ټول یو د بل ترڅنګ د نظام د ټینګښت لپاره کار وکړي. د ارګ د خبر پانی لمخې ولسمشر غنی د جمعیت د انسجام د شورا غړو ته وویل افغانستان بې ثباتی او د نظام نشټوالی تجربه کړی دی چې هیڅ کله د هیواد په ګټه نه و. ښاغلی غنی همدار زیاتوي چې د اصلاحاتو په برخه کې ټول افغانان اجماع ته رسیدلی دي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل حکومت د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغو موافقو عملی کول دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستی سفر کې له ازبکستان سره لاسلیک کړی دي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس د بهرنیو چارو له وزیر او نور افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو توافقنامو په عملي کېدو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ له صلاح الدین ربانی سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له لیدو کاتو وروسته د دغه سفر د هدف په اړه رسنیو ته وویل.
هدف از سفر وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان به کابل
دیوی کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د تفاهم دی یادښتونو او موافقه لیکونو تطبیق او عملی کول دي چې تاشکند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستی سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شول. په تیر بیا د مزار شریف او هرات ترمنځ د ریل پټلۍ او په همدې ډول د ازبکستان د سرخان څخه د افغانستان تر پل خمرې پورې د زرو میگاواټو په اندازه د برېښنا د لاین غځول شامل دي.
افغانستان په ظرفیت 1000 میگاواټ
دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د قوس د میاشتې په 14 نیټه ازبکستان ته د سفر په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې له شلو ډیر د همکاریو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قراردادونه په اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیتي، فرهنګي، تحصیلي، روغتیا، کرهنې او نورو برخو کې ترسره شوي دي. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو دا توافقنامې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو لپاره مهمې بللې وې. له دې سره افغان اقتصادي کارپوهان اوسنیو شرایطو کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو په تیره بیا له ازبکستان سره دوه اړخیزې اړیکې مهمې بولي. له ډلې داود نیازی وایي افغانستان باید له دغو فرصتونو څخه ښه استفاده وکړي.
تر هغې پورې چې موږ کولای شو خپل دغه ضرورت خپله پوره کړو، نو افغانستان کولای شي چې د دې د انرژۍ نه او هغه لارې چې د ترکمنستان نه یا د ازبکستان یا هم د تاجکستان افغانستان له نورې نړۍ سره وصلي.
ښاغلی نیازی وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه هم افغانستان ته د خپلو مالونو د یو ښه صادرونکي هیواد په توګه اهمیت ورکوي او د دوه اړخیزو اړیکو له لارې غواړي دلته ښه بازار پیدا کړي. له دې سره افغان حکومت له ازبکستان سره د ښو اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو دا فصل د هغو ژمنو نتیجه بولي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په خاطر شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال منی چې قوانین یې په لوی لاس نقص کړي دي. همایون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې دغه راز ویلي چې د قوانینو نقص ته به دوام ورکړي. حدیث پر دې ساو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال په توند لهجه او چیلنجي ډول وایي کله چې د هیواد ولسمشر قانون نقص کړی نو دی هم نقصوي. همایون همایون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت له دریګونو قوو وغوښتل چې قوانین نقص کړي، ځکه په خبره د قوانینو نقص پر ولسمشر د فشار په معنا وي. د نوموړي په خبره د قوانینو په نقص سره غواړي ولسمشر دې ته اړ کړي چې د قوانینو د نقضولو او غیر قانوني اقداماتو څخه لاس واخلي.
دا چې دریګونه قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، کچیرته خاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکړي، کچیرته خاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نکړي، کچیرته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکړي، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم.
خو خاغلی همایون دا ونه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کوم مواردو کې او څنګه قوانین نقض کړي دي. له دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمیر غړي د خلکو او ځینو سیاسي مشرانو له لوري د قوانینو په نقض تورن ګڼل شوی دی. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون مسولینو په وار ورده ویلي چې د ملي شورا یو شمیر وکیلانو قانون نقض کړی، خو د دواړو مجلسونو اداري پلاو بیا دغه داوی رد کړی دی. ولسمشر غنی هم په خپل یو وینا کې ویلي و که ملي شورا د قانون د پلي کولو بیلګه شي نو ټول افغانستان به آرامه شي. افغانانو هم د دولتي چارواکو لخوا د قانون د نه مراعاتولو له امله تل شکایتونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر هغه څوک چې د مقننه قوې له ادرسه د قانون خلاف عمل ترسره کوي د قانوني مراجعو لخوا به تر څېړنو لاندې ونیول شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه داسې وایي:
کله چې یو څوک د مقننه قوې له ستیج قانون ننګوي کاملا د قانون سره په ټکر کې ده، او کله چې هر څوک د قانون په وړاندې باندې حرکت کوي قانوني مراجع به یې تعقیبوي.
خود حقوقي چارو کارپو ودیر صافی وایي هیڅ څوک حق نه لري چې د قانون خلاف عمل وکړي.
دوی حق نه لري چې په خپل د قانون نه سرغړونه وکړي، ولې چې دوی قانون باز ارګان دی. که دوی مخالفت کوي حکومت مکلف ده، لویه سرمالی مکلف ده چې د ولسی جرګې د دې وکیل نه تحقیق شروع کړي چې ته څنګه اعلانیې چې زه پسله دې خلاف د قانون کار کوم.
خاغلی صافی له لوی سرنوالی غواړي چې ژر تر ژره دې له خاغلی همایون څخه څېړنې پیل کړي. د نوموړي په خبره د قانون نقصول حل لاره نه ده، او هر څوک چې په دې برخه کې له حکومت نه شکایت لري باید قضایه قوې ته دې مراجعه وکړي، نه دا چې په خپله هم قانون نقص کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي شورا د غوړو موټرو ته نوي پلیټونه ورکوي. د وزارت په حواله د کابل د ټرافیک ریاست د دغو پلیټونو د ترتیب لپاره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د غړو موټر به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ولري، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو پلیټونو د ترتیبولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان د پنځشنبه په ورځ د کابل لزینو امنیتی مسؤلینو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې پر وړاندې وویل د دغه پلیټونو د تیارولو لپاره هوکړه شوی او د ترافیکو ریاست په یو پلی کېدونکي میکانیزم کار کوي. د د په خبره د ملي شورا د غړو موټرو ته به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ورکړل شي.
با اساس یک تفاهم و حکمی که موجود است وزارت داخله
د یو تفاهم لمخي او کوم حکم چې موجود دی د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست ته سپارښتنه کړي چې د هیواد له نافذو قوانینو سره سم د موټرو یو ځانګړی پلیټ جوړ کړي. دغه په نظر کې نیول شوی پلیټ به ډیر ژر د ملي شورا غړو ته ورکړل شي.
اوس د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې غړي د خپلو موټرو لپاره د واو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي چې د دواړو جرګو د نمونو مخفف دي. د دغه پلیټونو نصبول د کابل د وسیدونکو او اند ترافیکو د پولیسو له انتقادونو سره مخ شوی دی. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمد زیوای اوس مهال د ملي شورا یو شمیر غړي د خپل موټرو لپاره د وو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي. د د په خبره د نو پلیټونو له توزیع وروسته به د ملي شورا هر غړی ځان پورې مربوط موټر ته نوې پلیټ نصب کړي.
ترسو پر سیغه پلیټونه توزیع کیږي د غو پورې وکیلان کولای شي چې وو جوم نه استفاده وکړي، خو په خصوص بیا هم زه تکرار وایم چې وکیل نه هغه افراد چې د وکیل په نام باندې لاس یا یولس پلیټونه خلکو توزیع کړي دغه مخنیوي په خاطر به موږ ګارنیزون سره همکاري کوو تر څو پورې قانون موږ خپل وکیلان اول په ځان فرې کړو بیا په نورو ته ووایو.
د کورنۍ چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس هم ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د غوښتنې له مخې د ملي شورا غړي کولای شي چې د نوو پلیټونو تر توزیع پورې وسنی پلیټونه وکاروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هندوستان غواړي د افغانستان د هوایي ځواک د خرابو الوتکو په جوړونې کې همکاري وکړي. په دې اړه یوې هندي ورځپاڼې لیکنه خپره کړې. بل ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دغو ورځپاڼو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت ته کتلی دي. دغه ورځپاڼې د سویډن په یوه کمپ کې اوسیدونکو ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. مقاله د یو افغان پناه غوښتونکي مصطفی له قوله لیکي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو، ځکه بهر ته ولاړې. ولس کلن مصطفی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که بیرته افغانستان ته ولېږل سي، ژوند یې نور هم له خطر سره مخامخ کېږي او طالبان به ورڅخه پوښتنه کوي چې ولې اروپا ته تللی وو. مقاله لیکي چې په 2015 کال کې سویډن ته له ټول نړۍ څخه 15,000 کوچني هلکان ورغلل چې سرپرست یې نه درلود، خو اوس سویډن خپله پالیسي بدله کړې ده. مقاله لیکي چې شمیرې ښایي امکان یې شته چې مصطفی له سویډنه بیرته افغانستان ته ولېږل سي. ګارډین ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې سویډن یوازې نه دی چې افغان پناه غوښتونکي باسي، بلکې برتانیا، ناروې، هالند، کروشیا، مقدونیا، سربیا، فرانسه او جرمني هم افغانان یا په زور باسي او یا هم ورته پیسې ورکوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ولاړ سي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه ایران او پاکستان په لوی شمېر کې افغانان له خپلې خاورې په زوره ایستلې دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR اندېښنه څرګنده کړې ده چې اروپایي هیوادونه په ډېره چټکۍ او لوی شمېر کې افغان پناه غوښتونکي ردوي او بیرته یې افغانستان ته لیږي. مقاله لیکي پناه غوښتونکو ته د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې که خوندي هیوادونه دغه پناه غوښتونکي رد کړي، دا په دې معنا ده چې دوی د مرګ خولې ته ور اچوي. د هند ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. هند غواړي د افغان ځواکونو لپاره له نورو هیوادونو الوتکې وپیري. د مقالې په سر کې راغلي د افغانستان د هوایي ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې به هندوستان د افغانستان دفاعي ځواکونو لپاره پر یو شمېر مستعملو روسي جوړ MI-15 الوتکو پیرلو غور کوي. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغانستان په اړه د نوي ډیلي او مسکو نږدې همکاري شي. د مقالې لیکوال وایي هندي او افغان چارواکو له دی هند ورځپاڼې سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه غوښتنې وروسته سوی چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نوي ډیلي ته سفر وکړ او هندي چارواکو مسکو ته سفرونه وکړل. ورځپاڼې د یوه ډیپلوماټ له قوله لیکلي د هندوستان د دفاع وزارت یو ټیم به په دې اړه د خبرو لپاره یو ختیځ اروپایي هیواد، احتمالا سربیا یا اوکراین ته سفر وکړي. د دې ډیپلوماټ نوم نه دی یاد سوی، خو له قوله یې ویل سوی چې په دفاعي چارو کې د افغانستان یو پلاوی هم ډیر ژر ډیلي ته د خبرو لپاره ځي.
اپل کمپنی د یو ډول نیو موبایل د جوړونې لپاره هڅې پیل کړي. نور لیسمت سروان ناوري.
اپل کمپنی د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. اپل کمپنی غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپلې دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کېږي چې LG کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یوه کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سږ کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا ځیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. صفان در سره په تماس کې د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه. په ننګرهار ولایت کې کوم کونسلګری ده د پاکستان، په دې کې د ویزو لګولو بیخي مشکل زیات دی. په دې کې
خلک د شپې 2 بجې دی او ویزو لګول لپاره تل ټوله شپه ورځ په انتظار دی. هغه ویزې نه لګول کیږي او فساد او سره سیدل دي د پیسو په مقابل کې ټوله سګي بس عسكر په خاره توګه پیسې د خلکو نه اخلي. هغه څوک چې د ویزو مستحق هغه ته نه لګول کیږي. هغه څوک چې د پیسو باندې کار کوي هغه غریب سړی نه پیسې اخلي 3,000 to 5,000 کو وختونه دي کوي هغه باندې ویزه لګول کیږي. دا د مشکل بیخې زیات دي. چارواکو نه مداخله چې په دې اړه څنګه وروکي او د دې مخنیوي وکړي. والسلام.
السلام علیکم. شیر احمد جان د کندهار څخه خبرې کوم. دولت څخه مې واغوسته دا چې دا د کندهار او خاکریز ولسوالۍ لاره د درې میاشتې کې د څلور میاشتې کې چې بند ده، هیڅ دولت سر نه به ګرځي. نو عوام خلک چې مریضان دي یا هغه بېچاره ولس دی، هغه د هغو لوی لوی لارو څخه دا کم خوراکي توکي چې دي هغه راوړي خپلو کورو ته. نو دا بېچاره ولس ډېر په ستونزه کې دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دغه د خاکریز او کندهار لویه لاره خلاصه کړي، د دغه مینونو د دغه شان څخه پاکه کړي، ځکه چې دغه ولس ډېر سره په تکلیف دی او ډېر په مشکل کې دی. خپل مریضان تر مرکز ته نه سره رسولای. ډېره مننه.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په پام کې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي. په هرات کې یوې چاودنې تیر ماښام درې کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل. د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د هیواد په سطحه د معلوماتي ټکنالوژۍ په سیالۍ کې لومړی مقام وګاټه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. د روسیې ولسي جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د ترتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د 40 کلونو لپاره تمدیدوي. او په اسپانیا کې وروسته له دې چې د بیلتون پالو ګوندونو یو ائتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه، تمه کیږي د بیلتون پالو مشر کارلوس پوګ دیمون به د دې بیلتون غوښتونکي سیمې مشري ترلاسه کړي. او اوس هم یوه نړیواله مسئله څیړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. افغانستان او د امریکا څو ډیرو نږدې متحدانو دغه پریکړه لیک ته چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې پر ضد برابره سوې وه مثبتې رایه ورکړي دي. فلسطینانو پر دې پریکړه لیک خوښي او اسرایل خپګان څرګند کړ. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بې ساري بیړنۍ غونډه کې چې تر ډیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د یو سخت غبرګون بڼه یې درلوده، د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو پر ضد د پریکړه لیک مساوده تایید کړه. دا پریکړه لیک چې طرحه یې د مصر لخوا وړاندې شوې وه، د 9 منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 128 هیوادونو په مثبتو رایو تایید شوه. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو لغړو غوښتنه شوې وه چې د متحدو ایالاتو لخوا د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي. د پریکړه لیک ته د برتانیا، فرانسې، جرمني او جاپان په ګډون د متحدو ایالاتو ډیرو نږدې متحدانو د تایید رای ورکړي. د روسیې رایه هم مثبته وه، خو ځینو نورو لکه استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلیپین مستنکفې رایې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی په عمومي اسمبله کې د رایو له اخیستو مخکې وویل متحد ایالات به هغه هیوادونه په یاد وساتي چې د امریکا د ارادې خلاف رایه ورکوي.
امریکا ویل پټ اور امبسی ان جیروزلم. That is what the American people.
امریکا بخپل سفارت بیت المقدس ته ولیکدوي. د امریکا خلک لموږ څخه همدا تمه لري او دا پر ځای کار هم دی. په ملګرو ملتونو کې هیڅ راز رایه به په دې برخه کې بدلون رانه ولي، خو دا رایه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په اړه چې په ملګرو ملتونو کې موږ ته درناوی نه کوي د امریکایانو نظر بدل کړي او د هغو رایه به په یاد پاتې شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا پریکړه د فلسطینیانو لپاره بریا وبلله، خو د اسرایلو استازي په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د قاطع دریز مننه وکړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی دی چې اسرائیل د دې پریکړه لیک د مخالفو هیوادونو لشمیر څخه راضی دی. پر متحدو ایالاتو او اسرائیل سربیره اوو نورو هیوادونو ګواتیمالا، هندوراس، مارشال ټاپوګانو، مایکرونیسیا، ناورو، پلاو او توګو د پریکړه لیک پر ضد رایه ورکړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان ځینی دینی عالمان وایي په هیواد کې روان جنگ ورور وژنه ده، او څوک چې د اسلام په نوم دینی عالمان، ښوونکي او نور مسلمانان وژني هغوی خطا وتلی دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان مرکز پارون کې لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان امنیتي ځواکونه له اسلامي هیواد او مسلمانانو دفاع کوي، او څوک چې په خلاف جنګیږي هغوی د جهاد په ځای د نورو په اشاره ناروا جګړه ترسره کوي. مولوی عبدالغفور په خپلو خبرو کې وویل په هر ټولنه او هیواد کې د خلکو د ژوند چارو خطر سره کېدو لپاره امنیت ډیر اړین دی. که امنیت نه وینو هیڅوک نشي کولای چې آرام ژوند تیر کړي.
دا امن نه هر شی نه، امن راس کل خیر، د هر خیر لپاره دا سری امن وی عبادت کولی شي، امن وی سرمایه پیدا کیږي، زکات دروازه کلاویږي، امن وی حج ارکان خمسه ادا کیږي. که امن نه وی غربت وی، فقر وی، لالچ وی، شوک وی، ډاکه چور او شفاول وی.
مولوی سلیمان له علما وغوښتل چې باید دوی د ځوانانو د ذهنونو روښانه کولو او ورته د دوست او دښمن خودلو دپاره خپل دینی او افغانی دنده ترسره کړي.
زمونږ ځوانانو ما هم دومره هیله ده هغوی دي مفکوره دي پیدا کړي ځوانانو په دماغ کې، څوک زما دوست دی، څوک زما پردی دی، څوک زما دښمن دی، څوک ما وژني، څوک ما سره د صلح لاس راکوي سره، څوک چې همدغه مظلوم ملت باندې چې ظلمونه روا ګڼي، قسمه قسم بانو سره چې دا مظلوم ملت دربدرۍ، دا خاک اراضي مقدس افغانستان چې دربدرۍ، الله دې دغه عذاب، همدغه سختي، همدغه ناګوار حالات هغه ملکونو باندې راولي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل د افغانستان د دولت مخالفین د خلکو په وژلو، د خونځیو په ورانولو او د سرکونو په ړنګولو باندې نشي کولی چې د الله رضا حاصل کړي او یا هم خپل مقصد ته ورسیږي.
مونږ په طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کوو چې دا کوم لاره باندې چې تاسې روان یاست دا د خدای لاره نه ده، او په کوم لاره چې تاسې ځئ دغه لاره د جنت په ځای دوزخ ته تللی دی. د مسلمان په وژلو باندې څوک جنت ته نه ځي، د خدای په کور کې انفجار او انتحار باندې څوک جنت ته نه ځي، د مکتب سوزولو او د معلم په شهیدولو باندې څوک جنت ته نه ځي، د لارې په ورانولو او د پل او پلچک په ویجاړولو باندې څوک جنت ته نه ځي. جنت د پاره نیک عملونه پکار دي، آبادیانې پکار دي، عبادتونه پکار دي.
له دې وړاندې هم د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمانو په هیواد کې روانه جګړه ورور وژنه او نیابتي بللې، خو لا تر اوسه یو خوا هم دې ته نه ده چمتو شوی چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی کورنۍ پروګرام چې هر اونیه په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ورزش د انسان له صحت سره مستقیمه اړیکه لري، نو ځکه په کار ده چې په ورځني کارونو کې ځای ورکړو. نن په همدې کلغه گیګو لمونږ سره په یونیسف کې د ماشومانو د وجی صندوق د مشارکت مشر احمد جان نوزدی دی. په دې ورسېو کې د یونیسف ادارې د کرکټ په برخه کې له ځوانانو سره پروګرام درلوده، کې د دې پروګرام په اکله تاثیر زیات معلومات راکې. دا پروګرام چیرې و سره قام
سکل؟ یعنی تقریبا 14 ورځې مخکې د دسمبر په څلورم تاریخ باندې یونیسف د همدغه حوزې په سطح باندې، یعنی د جنوبی آسیا د هیوادونو په سطح باندې او د کرکټ نړیوال شورا یو مشترک کمپاین د ځوانانو د ملاتړ په خاطر باندې تر دې عنوان لاندې چې ورزش کولای شي د ځوانانو په ژوند کې اني تغیرات رامنځته کړي یو نړیوال کمپاین اعلان کړ. په دغه غونډه کې د جنوبی آسیا د هیوادونو دپاره د یونیسف عمومي مشر هلته و، رئیس یې اغلی جنګاف، او کرکټ د نړیوال شورا نه ښاغلی یوریج سنگ هلته و چې د هندوستان د کرکټ یو سوری دی، او د زیر سن 19 ساله تر 19 کلونو ټیټ ځوانانو د کمپاین یا دغه ټیمونو سره د عمومي مسؤلیت سره دی. دوی په دواړو باندې د کرکټ پر بیټ باندې امضا وکړه او کمپاین یې رسمي اعلان کړ. په کمپاین کې سره دی چې د افغانستان 19 کلونو ټیټ د ټیم کماندان نوین الحق، او په همدغه ډول باندې یو خور چې هغه صبریه نوروزی چې د هرات د فوټبال د ټیمونو د جون د ټیمونو میو وتلی او مخخه لوبغاړي ده، دوی پکې ګډون کړی.
دا کمپاین په جنوبی آسیا کې وکنه، کله چې درته وایي چې والی جنوبی آسیا ورته انتخاب شو؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. شاید تاسو خبر یاست چې د جنوبی آسیا په هیوادونو کې تقریبا 340 میلیونه تنکی ځوانان دي، چې دا یو ډیر غټ نفوس دی. ولی ورزش؟ ورزش په دې خاطر باندې چې ورزش و ځوانانو ته د صبر او بردوباری او د تحمل درس ورکوي. په دې معنی باندې چې کله چې موږ ګورو چې د ورزش په ډګر کې دوه ډلې یو د بل سره سخته بازی مخته وړي، او هر یو تلاش کوي چې بل ډلې ته ماته ورکړي، ولې دوی هیڅ کله یو د بل سره تاوتریخوالی نه کوي، هیڅ کله یو د بل سره جګړه نه کوي. یعنی دا په خپل په ځوانانو کې د صبر او بردوباری او تحمل فرهنګ راجوندي کوي.
بله، که د سیرت وایي چې دا څه لاد د کله ورزش ټول ورزش په تیر بیا کرکټ د یووالي سمبول د دلته وحدت اتحاد رامنځته کیږي، که په دغه راز باندې خبرې وکړي څنګه دا یووالي رامنځته کیږي؟
ګوري که موږ لاړ شو وډیر په خوا تاریخ ته، نو د دوهم نړیوال جګړې نه ورسته ټول نړیوال په دیا کې داس و چې جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت څکه چې دوه طرف یو بل سره ونه پیژندلای شي، یو د بل خبرې سره دا کنس کړای یو بل سره ونه سي پیژندل، نو ټول نړۍ په دیا کې دا باندې څه شي موږ باید نړیوال فرهنګونه باید ترویج کو، دا غوړه لپاره باید کار وکړو. یو د غو نړیوالو فرهنګونو نه ورزش ده، نو ورزش کولای شي د یو هیواد پیژندګلوي کې و نور نړۍ ته و نور هیوادونو ته نقش ولوبوي. په همدې خاطر باندې ورزش په خاص ډول باندې هغه ورزشونه چې هغه مثلا افغانستان پکې شلاس لري، او په کرکټ کې افغانستان مثلا شلاس لري، او بل دا چې مثلا په افغانستان کې هم د نفوس اکثریت برخه، یعنی تقریبا 50 سلنه هغه ځوانان چې د هغه عمر تر 25 کلنه دي، او د دې ډیره برخه تنکی ځوانان، یعنی هغه ځوانان چې د هغه عمر د 10 کلونو او د 19 کلونو تر مابین.
یونیسف نور څه پروګرامونه لري چې د ورزش په برخه کې دوی له ځوانانو سره د مرسته وکړي؟ هغه کوم څه ته دوی اړتیا لري هغه ته ورسیږي؟
په خاص ډول باندې یا په ځنګړي ډول باندې د یونیسف خاصه پاملرنه ځنګړي پاملرنه به لدی ورسته و تنکی ځوانانو ته وي، یعنی د 10 کلونو د ژوندانه دوه ملسیزه، ځکه د ژوندانه دوه ملسیزه د تنکی ځوانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري. دا ټاکون کېده بنان نو سبا د کرکټ بورډ سره پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې ځوانان دې ته وهڅ وي چې ورزش
وکړي. تر اوسه کار نه
کړی دی. د بیلګ په ډول باندې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تقریبا د 3 کال مخکې د غوسره پارتنرشپ لرو، او ولې دغه پارتنرشپ ډیر وسیع شو، یعنی موږ اوس په نړیوال سطح باندې یو پارتنرشپ لرو، یو مشارکت لرو، او دا د همدغه تنکی ځوانانو د تشویق په موخه باندې
دی. ورزش بیا د کرکټ په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم ده د نوې ځوانانو لپاره.
افغانستان کې کرکټ بالکل یو نوې لوبه ده، یعنی تقریبا کزوم شل کال مخکې موږ په افغانستان کې اصلا چا کرکټ پیژندو یم نه، یوازې هغه څوک چې هغه افغانان چې هغه ماجر و پاکستان کې نور غونډې ودونه کې دوی د کرکټ سره اړتیا نشته سوي، او کرکټ و افغانستان ته ډیر ورسره راوړل شوی. ولې د افغاني ځلمیانو توان مندي د دوی پښتکار د دوی حوصله د دوی بردباري نن افغانستان د هغه مملکتونو په ډاله کې دی چې هغه د کرکټ ډیر ټاپ لوبغاړي دي. فقط څو میاشتې مخکې، نه پوهېږم دوه میاشتې درې میاشتې مخکې، د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړ. دا ډیر ساده خبره نه ده، دا ډیر غټ لاسته راوړنه ده، او نه یوازې کرکټ بلکې نورې ورزشي لوبې والیبال، یعنی هر ورزشي لوبه کولای شي د ټول نړیوال فرهنګونه دي. دا باید تقویه شي، دا باید ملاتړ شي، او موږ یونیسف یونیسف د افغانستان یونیسف د فوټبال سره هم دغه لوټ پارتنرشپ درلود، مثلا موږ د لیګ برتر سره سر کال پارتنرشپ درلود په ګډه باندې ځوانانو لپاره کار کوي چې څنګه کولای شو مثلا ځوانان تشویق کړو. تاسو ګوري کله چې مثلا ورزشکاران دوی د بهر ناراضي او بریا له ځان سره وړي، تاسو ګوري چې څومره افغانان د دوی لپاره منتظر وي. یعنی د افغانانو لپاره بیا دا مسله تر نه وي چې دغه څوک دی او هغه څوک دی، دغه لپاره دا مطرح وي چې دا دی چې دا د افغانستان ټیم دی او د افغانستان ټیم افغانستان ته بریا راوړي.
اوس چې ورزش دومره مهم ده، کورنۍ ته څه پکار دي چې تر څو خپل بچي واڅوي چې دوی په ورزش کې برخه واخلي؟
زما پیغام کوم چې دای چې د خپل تنکیو ځوانانو وړاندیزونو ته د غوي علاقه مندوی ته واج ونسي، هغه یې درکي او هغه یې د څه واڅوي چې کوم استعدادونه چې په دوی کې موجود دي هغه روښانه شي، هغه وغوړي. دا استعدادونه کې دای چې د ورزش په برخه کې، دا کې دای چې کرکټ په برخه کې، دا کې دای چې د فوټبال په برخه کې، دا کې دای چې د ورزش په اوله برخه کې وي، دا کې الوکان وي کنجن کانی وي، دوی باید ته وهڅوي. زما پیغام و وطن کوي ځوانانو ته دادی چې دوی ورزش ته مخه وګي او د ورزشکارانو تحمل، صبر، بردوباری او یووالی زده کړي. زما پیغام د ورزشکارانو د ورزش وسورو ته په خاص ډول د افغانستان د ورزش وسورو ته دادی دوی خپل ځانونه د یوې ښې بیلګې په توګه باندې ځوانانو ته وروپیژني، ځوانان دې ته وهڅوي چې ځوانان د ورزش په میدان ته راشي.
بله، په راتلونکي کې تاسو څه پلان لرئ؟ لکه اوس دا کمپاین تاسو په جنوبي آسیا کې د کرکټ پاک باندې کمپاین درلود، راتلونکي کې
نو دا کمپاین مده وان پیدا کی او موږ په ګډه باندې د جنوبي اسیا په ساته باندې یونیسف او بیا په افغانستان کې د افغانستان یونیسف او همدغه د جنوبي اسیا په ساته باندې د کرکټ نړیوال شورا او همدغه په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ او نتنه د افغانستان کرکټ بورډ موږ به د ټولو ورزش د ټولو ستورو سره د ورزش د ټولو سازمانونو سره به موږ کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې د ځوانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راوړو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان اوزادي خبرې د ورزش په تیره د کرکټ د ارزښت په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. لدود یا لوگی سرمو چال دی، تاسو د خونو د ګرمولو لپاره کوم شانس وزوی؟ آیا کلمو فکر کرائی چه د دبارو د سکرو دود یا لوگی چوم رزیان رسون کئی دی؟ نن پام دی اکلغه گیگو په پایل کې یو شمیر کسان په خپل سیمه کې د ډبرو د سکرو یا سنگ زغال له دود څخه شکایت کوي. ورپسې اورو چې ول ډیرای کسان د ډبرو سکرو سوځوي. بیا لسی نظر د ډبرو د سکرو د لوګي زیان ډاکټر راتوي. د چاپیریال ساتنې لار هم د موضوع چیرو که تر اخره را سره پاتې شي تمثلي ټوټه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي، وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي. اوس وګمه ته وښي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس چې هوا ورستر بلې سړېږي د خونو د ګرمولو ضرورت هم ډېریږي، نو ځکه خلک د کوټو د تودولو لپاره له بیلابیلو سون توکو لکه لرګي، زغال، ګاز، تیل، پلاستیک، ټایرونه او داسې نورو څخه کار اخلي. په دې شیانو کې ځینې یې دومره مضر دود لري چې د ډاکترانو په وینا ممکن انسان، نبات او حیوان هلاکه وچ کړي. نن موږ د ډبرو د سکرو په دود یا لوګي خبرې کوو. اوس مهال په بازار کې 15 ډوله د ډبرو سکاره خرڅېږي چې ډېرې یې تصفیه شوي نه دي. په همدې وجه یې دود ډېر مضر دی. په پیل کې له دوو تنو څخه اورو.
نوم عبدالستار دی، اوس په سګم په کلچا کې
د مونږ کور سره مام لګیدلې ده. بیا څنګه زغال کې استعمالوي چې باندې وځي سرونه مې شکر وهي، بازو کام وي، ټول دا شی ویل کني شمه چې کړی وي، باز دا بوج نه راشي به خې جنګل خو ډیر نه په تکلیف وي. ساخ دود کوي مونږ څه څومره کورونا ور به پلاس متر کې 500 متر کې ټول سره جنګل خو نه چې د زاینا د څنګه زغال امامونه به خې ورک شي.
مانو مال شاهان مونږ دی لوګر مونږ چاراسیا کې وسو
دښتنه چې په یو کوټه کې و راچولې څنګه زغالي په څلورو کوټو کې پنځو کوټو کې دا څنګه زغال اچولې د دار کم دوکې بکڅ کې شو راخسته بس بچار مو ټول مریضان دي سترګم د کې سینې هم نشي ټوخي گی مزکام هم سي جاتي بس لږ سره جاتي نه کېږي مخپل لرګي سوز
دا چې بل ډیره کسان د ډبرو سکار سوزوي الاتی بي وزلي او غريبي خي دوی وایي چې اقتصادي کمزور دي سکار هم ارزان دي او هم یې اور دوامدار دي د کابل اوسیدونکو لایق خان چې د دولسو کسانو نفقه ورلغاړي دا وایي دا چې د کورنۍ د غړو شمیر یې زیات دی درې کوټې ګرموي په درې واړو خونو کې د ډبرو سکاره سوځوي
اوس چې د اقتصاد کمزور شو بس اوس د سنگیزغال چې کله ویسمه بیا کار ځانته ومیږي اقتصاد نشته که اقتصاد وای خو ښه شي به خسته وای
هغه کسان چې د ډبرو سکاره سوځوي له ځان سره یې گاونډیانو ته هم غني سي هیستونزې پیدا کړې دي شپږ دیرش کلنه نجيبه وایي چې خو اوشه ټول همسایگان یې د ډبرو سکاره سوځوي له هغه وخت چې هوا سړه شوی او گاونډیانو یې بخاري اخی تنفسي ناروغي څو چنده زیاته شوې ده
سم قایت چې ما هم له کوټې راوځم سګورن د موږ د سروي فضا ټول دودي زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم هغه هم کله پیدا کی کلینک کله چې پټنه باور کوکنه سره اخلوې ټول
د لوګر اوسیدونکو حاجی جانان وای دا منو چې د ډېرې کسانو اقتصاد کمزورې دي دوی دومره پیسې نه لري چې د خونو د ګرمولو لپاره داسې سونتو کې وکاروي چې دود یې کم وي خو کچيري دوی د همدغه دود لواج چې خپلې لامل دي ناروغ شي تاوان او مصرف وي یو پسلا زیات شي
د دوه په خبره ته ګوري چې دا زغال ډېر وخت یې ری ډېر ټیم پاس کوي بیا نو چې کومه اینده ته ګوري اینده ورو غلا مریضي باندې ککړ کیږي ډاکټر ته ورځي پیسې ډاکټر سره نه ټوخه 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 ټول ورو غلا مرزون شي خراب شي فکر نه کوي خلکو تم توان ده ځان تم توان ده دغه د کابل هوا ککړې هوا تم دا تم ډیر توان ده
دا چې د ډبرو سکاره من پڅو دي او لکم زایا څخه کابل تراوړل کیږي زمنګ همکاري فرشتي مرسل په کارتي نو کې لیو دکاندار سره مرکه کړی ده د اوریدو بلنه درکو
زه محمد علیم د خوص ولایت مونږ دلته چې پرشګانې دي لرګي خرڅو او سره پسان کې څنګه زغالم خرڅو د لرګي زغالم خرڅو
ښه تلګ دي خاطر سره د سکرو دی ډېری ته به ودرې ګو کته سره توه د سکرو چې موږ مخې ته دي د کوم جراغلی دي
د مزار شپ نه راځي د درې سپنه د دې رټونه پرسه کلګنه خو ټن په حساب 7000 9000 روپۍ برتل او سکل د رټونه جکشي بي دي په 10000 14000 روپۍ خپل کابل ته راځي
ښه او ضرورت وه چې ام دغه ته په دغه مارکیټ کې تاسو څو رقم زغال لري
مونږ په دغه مارکیټ کې د لرګي زغالم لرو د تیګ زغالم لرو او په خپل لرګي هم لرو
تی خپل لکم جی اخلي
زه خپل د حساب نه راوړم
من په څو دي
نو من خو ستلته مونږ خرڅو په 15 په سلام غنی خرڅو بعض خلک امام ته وړي او بعض خلک کور دي پاره د بخاري لپاره وړي او بس دغه مرکز ګرمي ته دغه ته خلک استعمالوي
لوګي یادود د انسان سيري او حتی څومره تاوان رسوي د داخلي برخي ډاکټر عتیق حلیمی په اړه معلومات راکوي
اول کده ظاهري سيري ابن نسړیو ګوري دود ډیر مزره ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او خلا له نظر یو مهمه صدمه ده هغه مریضان چې سالندې تکلیف لري یا برانشل اسما چورته وي دا هغه مریضان کشیر ته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي تو خای چې یو خطرناک علامه د اکثر امراضو ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي لدې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره ده چې اکسیجن واخلو او کاربون ډای اکسید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربون ډای اکسید یا دود اخلو نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدې شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربون ډای اکسید اخیسته دی یعنی دود تنفس کړی دی لدې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چی د بی کیفیت زغالو سوازول مو روغتیا ته کوخ دی. بل خو د چاپیریال د بدرنګۍ سبب هم کیږي. دا چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې حق لڅوي، زموږ همکاري فرشتې مرسل د چاپیریال ساتنې د ادارې لموئین ولی مدقق سره مرکه کړې ده، ورته وکشي.
کوم ارزونه سه کال د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې سکه لري، هغه تشویشونه یا هغه کچا د ککړوالي زی پتیرو کلو کې وغه کې یو څه کمواله راغلی، کچا لګ راټیټه شوې ده. خو هیڅ ځای دا سه کال موږ وتوانېدلو ترسو یو څه نور وسایل د هوا د ککړتیا د کچې د معلومولو لپاره لاسته راوړو، او د دې لپاره یو جامع پلان تر لاس لاندې لرو. سه په راتلونکو دوه درې میاشتو کې که وکړی سو د کابل د ښار هغه عمومي تصویر موږ لاسته راوړو، سه په رښتیا په ټول ښار کې په اوسط شکل هوا څومره ککړه ده.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د دو ستونزه له تیر کال یو څه راکمه شوې ده. تیر کال موږ تاسو سره خبرونه درلودله، سه کال بیا راغلو، مګر له دفتره تر دې ځای چې راتللو یو ډول سترګې زموږ سوځېدلې. یو علت یې د موږ په فکر همدا د هوا ککړوالی ده. عام خلک هم شکایت لري چې نظر نورو کلو ته دود زیات شوی ده. کله چې دوی هوا ته ګوري دوی پوهېږي چې له تیر کال نه سه کال زیات شوی. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ یعنی څنګه تاسو وایئ چې کم شوی ده؟
ما ویلې چې د هوا ککړتیا لږ کمه شوې ده. هغه عوامل چې هوا ککړوي هغه په خپل ځای باندې دي، ولې په بعضو عواملو کې لږ څه خواله راغلي دي، مثبت حرکت پکې ګورو. خصوصا په تیرو کلو کې عمده عامل د هوا د ککړتیا د کابل په ښار کې د سړکو خامهوالی او خرابوالی و.
دود په اکله څه وایي؟
دود نه ده کم سوی، دود زیات سوی ده. په تیر کال کې تر یو میلیون زموږ هیوادوال له ایران او له پاکستان او دې ملکونو بیرته راغله. د دغو خلکو اکثریت ټول په کابل کې میشت سو. دا اوس موږ ته راخیسي دود نه ده کم سوی، ولې دا خلک هم مجبوره دي د ځان او د کور او د ماشومانو د ګرموالي لپاره خپل کورونه ګرم کړي. کله چې کورونه ګرمېږي دود زیاتېږي. ولې دود زیاتېږي؟ د دې لپاره چې زموږ هیوادوال پاکې منبع ته لاسرسی نه لري.
اوس نو څه کول پکار دي په تېره د چاپیریال ساتنې ادارې ته؟
یو د دولت مسؤلیتونه دي چې دولت باید خپل کارونه وکړي. د دې سره خوا کې د خلکو مسؤلیتونه هم شته. دود خلک منځته راوړي، په له منځه وړلو کې هم د خلکو سهم ډېر عمده ده. باید سهم وخت دلته باید څه وشي؟ د چاپیریال نگانه بهترینه لار او بهترینه طریقه دا ده یا روش دا ده چې موږ پاکه انرژي ولرو. ولې پاکه انرژي نه لرو؟ خو اوس پاکه انرژي نه لرو، کوشش وکړو چې هغه منابعو نه له هغو موادو نه کار واخلو چې د هغو ککړتیا کموي. هغه مثلا کوم دي؟ مثلا ګاز. د مایع په ګاز کې د دولت مسؤلیت دا ګرځي چې حداقل قیمتونه ثابت وساتي. بله لاره دا ده چې موږ د امکان تر حده پورې کوشش وکړو چې هغه مواد چې ډېر زیات ککړوونکي دي له هغو نه کمه استفاده وکړو. که ضرورت نه وي مثلا بخاري ونه لګو. اکثره ځایو کې ما لیدلی دي چې که ضرورت نه وي هم زموږ هیوادوال بخاري تاسې لرګي او زغال ورچي. بې له دې نه چې فکر وکړو چې د دغه دود بالاخره بیرته زه تنفس کوم، بیرته په موږ باندې راتاویږي په هوا کې. دغه لارې دي. درېیمه لارې دا ده چې څنګه موږ کولی شو حرارت وساتو د کوټې دننه. یعنی زمینه د فرار د حرارت باید کمه کړو، له منځه یې ویسو، تر څو موږ کمه انرژي مصرف کړو. هم اقتصادي ګټه لري، هم صحي ګټه لري، هم چاپیریالي ګټه لري.
زه د خبرونې ورسته برخي یعنی تمثيلي ټوټه ته په تمثيلي ټوټه کې هم په لوګي یا دود خبرې شویم.
د دې لږ را سره ونی سچ او چپن سیرانه
خاصه ماده وزره د سفیر واخلم. ا راکماته چته کېدم؟
دا د بخاري په سر کې ده.
پرېګه دا ماته ته دا غره سي شو.
او خدای خودی خیر در کی دغه چبلاوی دی راوړی د سوازی لا کار چلرګی
خو تا وچر دوکې مې نګر میګه زم لاړم د سنګ زغال مې در تراړم مې چې دوکې دی ګرم شه دوکې
خیر یو سه سړی چې یو کار وکي دغه دی ورسې پلاستر مونی سي
دا خو اسانه خبره ده خزی دا اوس به ونی سم پلاستر خو هغه د مخه مخن واری کیخه تو درګه زی راوړم
دا ونی سه مام د سه کوچه در ته پخ کړی دا چې ګوتې به ورسره وخوري
دا ده ده ما خدا دا شیشه بند کړه دود نور نه راځي
سبای چې د زغال ورو اچوم تر غرمې پوری یو رقم کوټه تودې ته به وای امام دی
چیرې یاس په کور کې یاس نه یاس
وی راځه خورې ستړې مسه
شاګل ستړې مشي
دا
جلې ولې
تاسو په کوټه کې ناست یا سلام په لور ما خبر نه یاس
وی صدقه دې شم لوري ته دې خواته راځه دلته نه چې زلې ګوبو ورکمه
تازه ده بیرون نه خبر یاس
ولی واخوری بیرون چه خبره ده
خبره دا ده چې هر چا خپل کوټه تبدیل کړې ده، دروازه یې تړلې دي، کړکۍ یې تړلې دي، دودان یې بیرون دي. هر کور چې بخاري ولګي، هر کور چې دا دودان راوځي، د دې ماشومانو د لویانو به څالي بیا سترګې ته یې لاس موړه زوی چې نور هم بیا سرې کېږي.
هر څوک به اور بلوي، خو ژمی ده، نو څنګه وکړو؟
د هر کوره چې دود راووځي، خو ستا لور زما لور د ابل لور ټوله پکښې کې ناروغه کېږي. دا کوټه مو ولې دومره سره کړې ده؟
خورې، دغه سړي داسې ښایسته سنګ زغال راوړی دی، کوټه دغسې سره سوه.
بس همدا ښه خبره دې کړې ده چې سنګ زغال دې ور واچول، بیرونه خبر نه یاست.
او جلۍ، ته نو ولې دې باندې لاړوې؟ دا وخت باندې تګ دی چې ته ځې.
که دا د باندې ونه وځي، یو بل مسلمان خو ځي په سودا پسې، یو بل ځي کار ته ځي، وظیفې ته ځي، ټوله خلک مجبور دي په کوټه کې، خو ټوله ژمی نه شي تېرولی تېرې کې. لږ څه مو د بخاریانو سره احتیاط وکړئ، لږ څه دا د سوخت د موادو سره احتیاط وکړئ.
والا خورې، که رښتیا درته وایم، دې خبرې ته مې هېڅ فکر نه و.
ته دا سهار د وختي کړکۍ خلاصه کړه، ته د بیرون هوا وګوره چې څه حال دی، سترګې نه رینېږي په دودانو کې.
بس ښځې، ښه خبره دا ده چې لږ به لرګي راوړم، لږ ورسره دا سنګ زغال اچوه. رښتیا وایي، دا چې هر کور داسې وکړي، خو د دې نه ورځ خرابېږي.
صحیح ده سړی، وروسته د دې نه به کوټه هم دومره نه توده وو. ګوره، لا دومره یخ نه دی، لږ لرګي راوړه، لږ به دا سنګ زغال پکې اچومه، بس کوټه به سمه توده وي.
خیر، دا ځل خو مې سنګ زغال راوړي، دا په یو رقم خلاص کړه، لږ لږ سوځوه، بیا به د دې نه وروسته نور سنګ زغال نه راوړم.
دغسې خدای دې وکړي چې ټوله کورنۍ ودغه ته متوجه شي.
چې کوټې مو ګرمې او چاپیریال مو له دود څخه پاک وي، د کور کلي خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.